کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوري. السلام علیکم. وړاندې به مو د افغانستان په شمال کې د لسکونو زندانیانو له خوشې کېدو خبر کړو او افغان ځواکونه ادعا کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د لسکونو تروریستي بریدونو مخه نیولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه لسګونه بندیان خوشي شوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ د اقچې سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویسټ انډیز ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه د لسګونه بندیانو د خلاصون خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې تیره شپه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې په عملیاتو کې دری اتیا بندیان د طالبانو له اثراته ژغورل شوي دي. د رضایي په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو درې زندان ساتونکي هم وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي. رضایي وایي په ژغورل شویو کسانو کې د داعش ډلې لس بهرني وسلوال هم شامل دي چې د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي او پاتې امنیتي منصوبین او ملکي وګړي امن ځای ته لیږدول شوي دي. 209 شاهین قول اردو د خوشی شویو بندیانو تصویرونه هم له رسنیو سره شریک کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې په هلمند کې د دوی له نیول شویو ملګرو سره به بد چلند نه کیږي. د دې حرکت د رسنیو د برخې مسؤول بچه خان مولادات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د سولې ولسی حرکت د پنځشنبه په ورځ له لشکرګاه څخه د نادعلي، ګرشک او موساکله ولسوالیو پر لور حرکت پیل کړ. یوه ورځ وروسته د حرکت اعلان وکړ چې طالبانو د دوی 1.5 ملګري بیولي. وروسته یې شپږ تنه خوشې شول خو نور یې لا هم تری تم دي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ له اقچې سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تېر ماښام شاوخوا 9 بجې د اقچې له سیند څخه زورور سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یې په کوګلداش سیمه کې 50 کورنۍ اوس هم په سیل کې گیر پاتې دي. د الف شاه په وینا تر اوسه د دې سیلابونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته، خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې سیمه ییز مقامات د مرستې لپاره هیڅ راز امکانات نه لري، خلک غواړي چې یو امن ځای ته په لیږدولو کې مرسته ورسره وشي. په دې سیلاب کې گیر کورنۍ چې تر ډیره د طالبانو ضد پاڅونوال دی وایي له یوې خوا طالبان او له بلې خوا سیلابونه دوی او د دوی کورنیو ته ګواښ کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې نن نړیواله اقتصادي غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ولسمشران او همداراز د نړۍ د نورو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون کوي، خو امریکایي چارواکي به پکې حضور ونه لري. دا نړیواله اقتصادي غونډه سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د روسیې په اقتصاد کې د جدي ستونزو نښې نښانې ښکاري. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو برخه ونخسته چې علت یې تر ډیره په فبروري میاشت کې په روسیا کې د امریکایي پانګوال مایکل کالوی نیول و. د سوداګرۍ په برخه کې له روسیې سره د ځینو همکارو مهمو امریکایي شرکتونو رئیسانو هم په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. د سن پیټرزبورګ فروم په روسیا کې د پانګونې لپاره تر ټولو لویه ستراتیژیکه غونډه ده چې د نړیوال چې د نړۍ ډېر پانګوال ځان ته جلبوي او تیر کال له 10,000 زیاتو استازو برخه پکې اخیستې وه. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سبا د جون په 10 د نورو له هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې د دوهمې نړیوالې جګړه کې د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو، امریکا، برتانیا او فرانسې مشران د نورماندی ښار په سواحلو کې سره یو ځای شي او نن د جون 6 د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو کلیزه یا دی دی ولمانځي. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم تریزا می او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وژل شویو برتانوي سرتیرو ته د درناوي د څلي د بنسټ ډبره هم نن کیږدي، او له دې 2 ساعته وروسته به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د لدې 2 ساعته وروسته به ولسمشر ډونالډ ترامپ او فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون په نورماندی کې د امریکایي سرتیرو په هدیره کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې برخه واخلي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویست انډیز ټیمونه لوبه کوي. پرون هند د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 6 ماتې ورکړه. دا د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د هند لومړۍ لوبه وه، خو جنوبي افریقا له دې مخکې له انګلستان او بنګلادش سره 2 لوبې وکړې چې دواړه یې بایللې. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادش ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټله.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:16 په ټول افغانستان کې اوري. او فاریاب کې د طالبانو له زندانه کوم کسان خوشی شوي دي وړاندې به تفصیل درکړو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د اختر پښپو ورځو کې د امنیتي تدابیرو پاړه وایي.
موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایاتو کې او همدارنګه د 15 ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دم چسپکي ماینونه و چې د دینه جلوګیری شوې ده.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اونۍ ده. په کونړ کې د ځنګلونو وضعیت څرنګه دی؟
څلوېښت فیصده دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي.
دا به هم په دې خپرونه کې واورئ چې د کونړ تر څنګ په نورستان کې خلک د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي او د دې ولایت غرنۍ ونې دنګې ولاړې دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په لسکونو کسان د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. دا کسان څوک دي؟ د افغانستان په شمال کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی موضوع څارلې ده. حبیبزی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلامونه شي واسه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، تیر شپه یولس بجې د پندمکې ځواکونو او همدارنګه هوایي ځانګړو ځواکونو په د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د شاخ پر سیمه چې دلته لکنو را په دې خوا د طالبانو د عملیاتي یوځای بدل کېده او ډېرې ستراتیژیکه سیمه ده. د دې عملیاتو په ترڅ کې چې د طالبانو پر یوه زندان تر سره شول، د پولیس د فاریاب پولیس سره خبرې درلودې. د فاریاب د پولیس وایاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شوو کسانو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه، ملکی وګړي او همدارنګه د داعش لاس تنه کسان دي چې پکې څلور تنه یې بهرنیان دي. یو کس تاجکستان هیواد دی او دوی تنه نور د تاجکستان هیواد اتباوي دي.
بله حبیب صاحب، تر اوسه پورې دغه بهرنیان رسنۍ اوس ته ورښکاره کړي دي چې دوی د همدغو هیوادو دي او کنه تنها خبره د ادا تر حده ده؟
دا کسان دي چې بس چې کابل څلور میاشتې د جوزجان ولایت په کوشتېپه او دلته ولسوالۍ کې د دولت پر وړاندې جنګېدل. د دغو کسانو یوه ډله وروسته له دې چې طالبانو پرې حملې پیل کړلې، د دولت سره چې یوه 6 کسیزه ډله وه یوځای شول، خو ځینې کسان د طالبانو ونیول. او نن خبرې چې موږ د چارواکو سره درلودې، دوی رسمن تایید کړه چې دا کسانو سره دوی چې کوم لاسوندو کې ترلاسه کړي دي، دا ښایي چې دوی منځنۍ آسیا هیوادونو اتبا دي. او د دې تر څنګ لسګونه تنه افغان امنیتي ځواکونه چې تقریبا درې میاشتې دمخه په نامو سوال ځوالی کې نیول شوي و. هغه مازاد شوي او ځینې کسان چې ملکي کسان وو په قیصار او همدارنګه پالمر ولسوالیو کې دوی د طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې وه کسان هم نیول شوي وو او د تېرې شپې عملیاتو په ترڅ کې ازاد شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو د دې زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي؟
شروعات طالبان رسمن د دولتي چارواکو د دې عملیاتو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. د دایي نه رد کړي دي او نه هم تایید کړي. خو شاخ هغه سیمه ده چې د شمال زون په سطح وروسته له کوهستاناتو چې په سریبل کې موقعیت لري د طالبانو د تجهیز او اکمالاتو دویمه استراتیجیکه سیمه بلل کېږي. او د ځینو راپورونو پر اساس چې موږ د چارواکو څخه ترلاسه کړي دا هم ښایي چې د افغانستان د شمال لویدیځ او همدارنګه د هیواد په جنوبلویدیځ ته د دغه سیمې څخه مخدره توکي د طالبانو په وسیله قاچاق کېږي. په همدې اساس دغه عملیات ډېر حساس بلل شوي دي. او د دې تر څنګ په دغه چې طالبانو تر واکې لاندې سیمه ده ممکن وروسته له دې طالبان
مجیب حبیب زای مننه. بیا هم یو امنیتی مسئله را اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې تر اوسه په پلازمینه کابل ولایتونو کې تر سلو د ډیرو بریدونو د مخنیوي ادعا کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې فیروزی عزیزی پورا پور کې.
د افغانستان په ځنګړې توګه د لوی خارونو اوسیدونکو د کوچني اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیر کړي. دا رمخت د افغان امنیتي سرتیرو د هڅو پایلې کې رامنځته شوی وو او دغه ځواکونه د نور وختونو په پرتله د اختر په درې ورځو کې زیات د امنیت په ټینګښت بوخت وو. د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام محمد وایي
اید خو ان شاء الله اختر ډیر خروان او خدای دې وکړي چې د اختر د بعد هم دغه سیارامي دا زموږ ملک د چیر د لاړ شو په سمدل ته زموږ ژوند دي چې ارامي ښه خبر ده.
په ډیرو پخوانیو اخترونو کې د افغانستان خلکو د امن ورځې نه دي تیرې کړې پرته د تیر کال کوچني اختر چې افغان حکومت او طالبانو اوربان کړی وو. خو سږ کال طالبانو د افغان حکومت له لوري د اختر ورځو کې د اوربان وړاندیز ونه مانه او د طالبانو د ډلې رهبر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې وویل چې طالبان به جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې اعلان وکړ چې ټول افغان امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د تیارسۍ په حال همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د اختر په ورځو کې له ګڼو ترهګریزو حملو او چاودیدونکو توکونه مخنیوی کړی دی.
امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د اختر په ځانګړو ورځو کې کوم تدابیر چې موږ مخکې اعلان کړي وو دغو په نتیجه کې موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایاتو کې او همدارنګه د پنځه ویرژو ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دن چسپکي ماینونه و چې د نجلیوګیري شوې ده.
همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې اوسې تاسو غږ واورېده نصرت رحیمي په افغانستان کې د نور ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکړ. په داسې حال کې د کوچني اختر د امن په فضا کې د افغانستان خلکو ولمانځه چې په تېرې روژه کې یعنی همدغه روژې ورځې تیر سوې دوی د خونړۍ ورځې تیرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیرې وی میاشتې په لړ کې په ټول افغانستان کې 193 ملکی او 201 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. ولی شیبر صاحب
مننه. فیروزه عزیزی و چې د اختر پښپورزو کې د امنیتي چارواکو په استناد د امنیتي تدابیرو په اړه معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو په سودان کې د اعتراضونو پر ځپلو اعتراض کړی. په دې موضوع د خبرو لپاره اسمت څاروان په استډیو کې را سره دی. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د امریکا د حکومت د عکس العمل په اړه معلومات ورکړئ.
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د پوز له لوري د مظاهرچانو خونړۍ ځپنه غندلی او د پوز له مشرانو څخه یې غوښتي چې له تشدد لاس واخلي او د ملکیانو په مشرۍ له انتقالي ډلې سره تماسونه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورټګز پرون په یو بیان کې وویل امریکا د سودان وروستۍ حملې غندي. د همداراز ویلي چې دوی په دې هدف چې د ملکیانو په مشرۍ واک انتقال شي د بدلون او ازادۍ له ځواکونو سره د تماس غوښتنه کوي. اشاره یې هم دغو مظاهره چانو ته ده چې وایي واک یوه ملکي حکومت ته وسپارل شي.
بله، مظاهره چان څه وایي چې څومره کسان وژل شوي دي؟
په سودان کې فعالان وایي دوی وروسته له دې چې دیموکراسي پلوه کسان وځپل شول په خرطوم کې د نیل له سینده 40 مړي راایستلې دي، یوازې د نیل له سینده. د سودان له اپوزیسیون سره په اړیکه کې ډاکټران وایي چې دا جسدونه شاید د هغو 100 کسانو له ډلې وي چې ګمان کیږي دوی ورځې مخکې په خرطوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یوه کمپ د حملې په مهال وژلي وو. د سودان د ډاکټرانو د مرکزي ټولنې په وینا دا 40 موندل شوي جسدونه د چټک غبرګون ځواکونو نامعلوم ځای ته لیږدولي وو. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی، خو بیا هم جنجال نه دی پای ته رسېدلی، مظاهرې دوام لري.
داسې نه راپورونه لویدیځو اژانسونو ورکړی دي چې د سودان د همدغه انتقالي پوځي ادارې ترمنځ هم وروسته د دغه ملکیانو له ځپلو اختلافات را پیدا شوي دي. په دې اړه تازه معلومات نشته؟
په دې اړه هم ویل کېږي چې د دوی په منځ کې اختلافات پیدا شوي دي او اعتراض کوونکي هیله لري چې دا اختلاف به سبب شي چې په پوځیان حاضر شي چې یو ملکي حکومت ته واک وسپاري او بالاخره د سودان دا لانچه پای ته ورسی شي.
البته تر اوسه پورې د سودان حاکمه ادارې دا خبره نه ده منلې چې دوی په دې اعتراضونو په ترڅ کې 100 کسان وژل شوي دي، خو دوی دا وایي چې یو شمېر کسان نو تمرجوب لاوش.
بله، دوی د 100 کسانو د وژلو ته خبره نه تاییدوي، خو وایي چې یو شمېر کسانو ته په مظاهرو کې مرجوب لاوش دي. البته دقیق شمېر دوی نه یادوي، لیکن اپوزیسیون یا اعتراض کوونکي د 100 کسانو یادونه کوي او من جمله لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې د 40 کسانو مړي د سند له نیل له سند څخه راایستلې دي. نیل هغه سند چې له مصر پیلېږي او تر سودان رسیږي.
او ډاکټرانو هم د 40 جسدونه تایید کړي دي چې ترلاسه شوي دي.
بله،
مننه.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د FM په 3.5 نیولای شي. د خبرګول 15 چې د جون له 15 سره سمون لري د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ پیل دی، یعنی نن د جون شپږمه ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کېږي چې په دغه هیواد کې چاپیریالي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. له کابل د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صفوي راپور لري.
د خبرګولي 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاو د اخیستلو لپاره مطرحه جوړه کړې ده تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجه واخلو. موږ اساسي ستونزې د بودیجه کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا مو هغه مهم ستونزې.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سون د بې کیفیت موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیت تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل
د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی سوی. همدارنګه له سرحدونو په غیر قانوني ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کېږي چې هوا ککړوي. دا ټولې ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصت اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تېر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات چې د چاپیریال په حصه کې مستقیما تړاو لري او یو مسؤلیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تېرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤلانه برخورد نه ده ورسره کړی او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تېرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
بیا هم د چاپیریال پاړه په تیرو تقریبا درې لسیزو کې په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیر ځنګلونه او د ځنګلونو ونې وهل شوي دي، خو نورستان هغه ځای دی چې هلته خلکو د غرنۍ ونې ساتلې دي. روح‌الله انوري په دې اړه یو مفصل راپور لري.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتاره ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي، په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کته کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه پخوانی تړون دی چې اربکیان نشي، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ یې زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوی دی.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورن پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکونکي میرزمان امین وای
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا کاچاک کول دغه په نورستان کې د دانشته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی شکیږي، د لرغو آبادی کېږي، هم د لینټري یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي، د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې د پاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د کاچاک یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې د پاره، خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند، کونړ کې، د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالداری چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم تریکډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 70% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کي په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپیا وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار مرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته موظفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پلاستیک په بدل کې وړیا زده کړه، د دې په زړه پورې مطلب جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر ښوونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوي پلاستیک ښوونځي ته یوسي، وړیا درس ورته ویل کېږي. دا ښوونځی شاوخوا 110 زده کوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی، د راپور له مخې هر 1,000,000 انسانانو څخه هر ورځ 8 ټنه کثافات رامنځته کیږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري، ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډیره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له سازي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي، په اختر کې د افغانانو اوربند زیات هلی پیدا شوي وي، خو بدبختانه هلی مو په اوبوله هوشوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د اختر دوی ورځې مو په خیر تیرې کړې، هم امن او هم خوشحالي، خدای دې وکړي چې نن هم په خیر تیر شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي، طالبانو د پاکستان په امر له اوربنده سرغړونه وکړه. بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي، او دا هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا او طالبانو په ووم دور خبرو کې په اوربند ډیر تمرکز وشي. جانان نجاتمل لهلمند پر استول اسمس کې لیکلی دی د سولې په خبرو کې باید ډیر ټینګار پور بند بشي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکي چې طالبان ځکه اور بند کوي چې دوی دا ویر لري چې دوی په افغانستان په شارونو کې له اسلام سره مخامخ شي، یعنی اسلام به وویني. او یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکي اندره ته لیکلي دي. د دوی شمیر زیات دی. له دوی ټولو مننه کوو چې اختر ازادي راډیو همکارانو ته مبارک کړی دی. او په دې ډله کې مولوي سیدالله احمدي، مصباح الله، عبدالمنان او یو شمیر نور اوریدونکي.